د ډیو ټي وی ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کابینې د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا په لیکل شوي خط د کمیسون جوړولو پریکړه کړې. په لیکل شوي خط کې د ملک په استخباراتي ادارو ججانو تور پورې کړی و چې د دوی جاسوسي کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د وفاقي کابینې غونډې ته ویلي په بشام کې په چینایي انجینرانو برید کوونکو په شا قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اړیکې او دوستی په وړاندې لاړه شي. خو نن پنځم ورځ ده چې کومې وسله والې ډلې په بشام کې د چینایي انجینرانو د وژنې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان په هرنایي سیمه کې د ماریګیس کپنې په موټر باندې بمی چاودنه شوې. په ګاډي کې مزدوران سپاره وو. په چاودنه کې یو تن مړ او 44 نور ژوبل شوي. او فلسطینیانو ته د مرستو رسولو لپاره د انصاف نړیوال عدالت لخوا په اسرائیل د غږ کولو یو ورځ وروسته د اسرائیل وزیر اعظم حماس ډلې سره بیا خبرو ته د راتلو منظوري ورکړې. په زمونږ اوریدونکو خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورې مونږ سره اوسئ. سړی مشهزې مشفقومند وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیونند خالی ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې دیرشم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډه کې د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا په لیکل شوي خط د کمیسون جوړولو پریکړه شوې چې مشرۍ به یې پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی کوي. په لیکل شوي خط کې د ملک په استخباراتي ادارو ججانو تور پورې کړی و چې د دوی جاسوسي کوي. په دغه د نور تفصیل لپاره زموږ سره زمنګا د ډیوا ټي وی خبريال الیاس خان صاحب د اسلام آباد نه ملګری دی ورته کله کوي. الیاس خان صاحب ستړي مو شي.
ډیر مننه
اشرف صاحب، خوشاله اوسئ. الیاس خان صاحب، د کابینې په دغه غونډه کې د ججانو لخوا چې کوم خط لیکل شوی وزیر اعظم ته، په دغه باندې د کمیسون جوړولو چې کوم پریکړه شوې ده، د دین علاوه په نورو داسې په ملک کې چې کوم حالات دي هغه کې ورته کوم یا د بېدرکه خلکو شو یا د هدفي وجنو شو یا په ملک ترخه غري شو بدمنی شو نور ستونزې شو، په دغه باندې په دغه کابینې غونډه کې بحث شوې ده.
جی اشفاق صاحب، بالکل څنګه چې تاسو پرینټ روپی وایل دا چې کوم خط خاص کر د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو لګلې وو، هغه نرستو بیا صرف دې حواله سره یو فل کورټ راوسته شو چیف جسټس په مشرۍ کې، او دا هغه نه پس بیا وزیر اعظم سپیشلی سپریم کورټ ته تللی وو، هلته چیف جسټس سره ملاقات کړی وو، او دا یقین یې ورته کړی وو چې دې به برابر پلټنې کوي. او چیف جسټس آف پاکستان قاضی فیض احمد ویلی وو چې دا عدالت یا د لی په ازادۍ په هیڅ قسمه سمجھوته نه کړی. نن د دغه کمیشن اعلان په وفاقي کابینې په کونډه کې وشو، پس هم د وفاقي کابینې باز وړو د ججان لخوا دغه الزامات رد کړی دي، او دا ویلی دي چې د پاکستان آئی ټولو ادارو ته پوره پوره اختیار ورکړی دی، او د یو بل په چارو کې دوی ګوتې نشي واخلی. او بیا هم وفاقي کابینې دغه یو کسیزه کمیشن منظوري ورکړی دا کم چې د پخوانی چیف جسټس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې جوړ کړی شوی دی. د ټی او آر یا شرایط هم منظور کړی دي، کوم چې دواړه اړخونه راغواړي، هم دغه قاضیان او هم دغه استخباراتي ادارو خلق، او د دوی نه به سوالونه پوښتنې کوي، او د هغې وروسته به خپل فاینډینګز حکومت ته وړاندې کوي. او که په دې کې څوک ککړ ثابت شو، نو هغوی پر ضد به دغه د قانون د لاندې د کاروایي کولو هم خپل سفارش حکومت ته یا د دفاع وزارت ته وړاندې کوي. څنګه چې تاسو وپوښتل، د پاکستان په عدلیه باندې ظاهره ده دا نوې خبره نه ده، دغه سوالونه هم راپورته کیږي. دلته نور هم ډېرې زیاتې ستونزې دي چې په هغې کې د بېدرکه خلکو ستونزه ده، د بشري حقونو سرغړونه ده، دغه رنګ د میډیا د ازادۍ چې کومې خبرې دي چې تېرو ورځو کوم یو جرنلسټ دلته نه اوچت کړی شوی او وهلې ټکول شوی او بیا ډېر په مشکل ورته ضمانت ورکړل شو د چیف جسټس په مداخلت سره، نو دغه قسمه مسایل خو د پاکستان عدلیه ته ور وړاندې دي او ټول حکومتونو ته دغه ور وړاندې دي. که څه هم د چیف جسټس لخوا او د مختلف قسم ما وکیلانو لخوا دغه شمنې خو کیږي چې دې لپاره دوی پوره پوره هڅې کوي، او بیا هم چې کوم دغه غټې ستونزې دي په دغه باندې اوس هم عدلیه هغه رنګ کردار نه لوبولې څنګه چې دوی ته لوبول پکارو.
الیاس خان صاحب په چینایي انجینرانو باندې چې کوم په خیبر پختونخوا به شام سیمه کې حمله شوی او پاغه کې کوم مرګ جوب لاړول شوی او د چین یو پلاوی هم د پاکستان په سفر وو د دغه د پلټنو په لړ کې، نو په کابینه کې د وزیر اعظم له خوا په دغه هم خبري شوې دي، خو تر اوسه پورې دغه پیښې زمواري چا په غاړه نه دا خستنه نه پینځم ورځ ده. وزیر اعظم وایي چې ګینې د دې په شا کوم لاس چې خلک لري نو هغه نه غواړي چې د پاکستان او چین دوستي مخې لاړ شي. په دې کې چې کوم د امنیت زموار ادارې دی هغه ته یا چې کوم خلکو دغه پیښه رامنځته کولو کې ککړ خلک دي دا غي ذکر نه شوی تر اوسه پورې، نه دغه خلکو د مخه نیولو چې کوم دی نو ذکر شوی دی، کله دغه تفصیل لا تراکې.
جی اشفاق صاحب، دا بالکل دا پاکستان او چین دا ویلي دي چې په ګډه سره به د دې پلټنې کوي، که څه هم چین سفارت لخوا وړاندې په دې باندې سخت غبرګون ښکاره کړی شو او د دې باندې نیوکه کړې په دې باندې، او د خو د دې ترڅنګ هغه دا هم ویلي چې د دې پلټنې پکار دي او په دې کې چې کم خلک ککړ دي هغه دې د انصاف منګولو ته وړاندې کړل شي. دا غن راستو بیا د چین د خوا دغه فیصله شو چې دا غوي د پلټنو یو ډله په پاکستان ته راځي. هغه پرون د جمعې په ورځ دلته رسیدلې ده او د پاکستان د کورنو چارو وزیر پرون د چین سفارت په اسلام آباد کې ورغلی وو او هغه ته تر دې دمه چې څومره تحقیقات په دې کې ابتدایي شوي دي دا غوي نه د دې نه هغه خبر کړی دي، او دا غي راستو د کوم داخله وزارت له پاکستان دا غي چې کوم یو پریس ریلیز میډیا ته ورکړی دی هغه کې دا ویل شوی چې دواړه په ګډه سره د دې پلټنې کوي، او که څه هم د پاکستان حکومت هم دا وایي او د چین د خارجه وزارت هم دا ویلي دي چې چین او پاکستان کې درنه سرمایه‌کاری کړې ده، د پاکستان او چین ډېرې نږدې اړیکې دي، که څه هم دغه د پاکستان دشمنان یا د چین دشمنان داسې قسمه بریدونه کوي چې دغه پروژو کې خنډان راته میانځه کوي، او د چین د خارجه دفتر وایان دا ویلي چې داسې قسمه بریدونه یا عملیاتو سره د پاکستان او چین ترمنځ دغه پروژه یا دغه نږدې اړیکې دا شاته نشي تللی او دې کې سره کمی نشي راتلی.
ډېر مننه لاس انصر تاسو.
مننه
مننه.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې ځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانه فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د ډیو ټی وی خبرونه وري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خالی فورز یعنی نن د وفاقي کابینه په اجلاس کې ویلي دي چې په بشام کې په چینایي انجینرانو برید کوونکو په شا قوتونه نه غواړي چې د چین پاکستان اړیکې او دوستي په وړاندې لاړ شي. خو نن پنځم ورځ ده چې کومې وسلواله ډلې د دغه پیښې زمواري په غاړه نه ده اخستې. د زمواري نه منلو په شا علتونه سدي حمید الله او عثمان خان یې د پیښور څخه تاسو وړاندې کی
دا اړم باندې ځل نه دی چې په پاکستان کې په چینایي انجینرانو د برید ذمہواری اونه منل شي. په کال 2021 کې په داسو کې په چینایي انجینرانو شوی برید لتر اوسه چانه دی منلې. سړون کې وايي په بلوچستان کې شوی اکثره داسې بریدونه بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ایم نی، او په پښتونخوا کې اکثره عامه بمی چاودنی یا په امنیتی ځواکونو ترسره شوی بریدونه تحریک طالبان پاکستان منی. خبریال مشتاق سبزی وايي د داسو او بشام د دوانو پیښو پړه د کومې وسلواله ډلې د لوري نه منل کېدل دا تاثر خپروي غنی د دې بریدون په شاه لاس لرن کې قوتونه نه غواړي چې چین د دې پر ضد د پاکستان سره ودرېږي.
دلته تاسو کوم خبره کوي د چینانو په ضد باندې عملی شونه دا غي پاکستانی ضرورت شک نشته هغه دا وایي چې موږ تعلم دي چې د سوق په دې شاه باندې خوځواري ځکه نه دي خلک چې تاسو ته ماوي چې پاکستان طالبان لیډرشپ په افغانستان کې دي او پاکستان تبدا ډېره ګرانه شي چې هغه یوازې د دغه خلکو خلاف هلته کاروایي وکړي ممکن نه ده. نه دا غټ غټ کیمپونه شته نه د هغې چې کوم مشران دي ښکاره ګرځي نو هغه چې کوم خلک د دې په شا باندې دی نو دا پته ده که فرض که مونږ د دې ماري والو بیا به پاکستان د چین مرسته حاصلېږي او بیا به په افغان طالبانو باندې د هغې فشار ډېر زیات راځي دباو به راځي.
سیرون کی زیاتوی دا تر اوسه نه پیجندلی وسلوال ډلې خپل جګړه د پاکستان سره غنی دوی خپل مرام تر لاسکړي او وسنغ واړي چې چین هم د دوی خلاف شي نو ځکه د دې بریډ ذمہواری منلو نه ډډه کوي. تیر ورځ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه صاحب په پاکستان کې کېدونکو وسلوالو بریډونو سرچشمه افغانستان وبلله خو افغانستان دا ډول تورونه په تکرار سره دوی سیرون کی بیاوی د هر یو تر هغهریز بریډ سمدستي پستا پاکستان د تر هغهرې پر ضد د کوي تګلارو ذکر وکړي خو دوامدار پالیسي نه عمل کوي.
نو کوسډې راغټه کیا وہ شی یاد پاکستان سے ڈیر غٹ وفادی نو فوراً پاگے بانے ڈیر زیات مطلب ہے زوراً ہم راولے کی گی او پاگے بانے عمل درآمد ہم کی گی خوبیا سمودا پس تیرے نو دا پاکستان پر لسی چی کمی دیا دہشت گرد و خلاف آگا ڈیر زیات نرمی شی او چکل دغا نرمی شی نو داغے نا پاکستان کے دغا ترہا گر چکم دے آگا فیدی واخلی او بیا پا پاکستان کے اڈی جوڑی کی نو دا خبر پا خپل زیبا ڈیر زیات سید ہے چلے پاکستان دا ذمہواری جوڑی کی چی دوی او دا سے مؤثر دہشت گردی پالیسی جوڑے کی او هغه پالیسی چې کومه ده هغه چې هر وخت په هغه باندې عمل درآمد موجود دی داسې نه چې ضرورت مطابق په هغه عمل درآمد وکړي او بیا یې هېر کړي.
که څه هم پاکستان په چینایي وګړو د بریدونو د ذمہوارانو در معلومولو او هغوی انجام ته د رسولو ژمنه بار بار کوي خو څېړونکي وایي پاکستان چینایي وګړو ته د راپېښو ګواښونو په ترڅ کې بیا د دوی په ساتنه کې رامنځته شو امنیتي نیمګړتیاونه ځان نشي خلاصولی.
او دا یو ډېر غټ سوال دی پاکستان سیکورټي ادارو لپاره چې یو دومره اهم کانوی روانېږي بایګ دون اهم خلک ته د اسلام آباد نه او هغه ځي داسو ته کوهستان ته نو څنګه دا معلومات لیکېږي میټنس ته استوال ته چې دا کانوی روان ده پای باندې حمله کوي ما په خیال باندې دننه پاکستان کې مسئلې شته.
د پاکستان مطبوعات وایي که څه هم چین پاکستان ته د ترهګرې دورستنی بریدونو په سر د افغانستان سره د زغم نه ډکو رابطو ساتلو په ضرورت زور راوړي خو زیاتوي د چین په مفاداتو ترهګریزه ګزارونه به د منطقې هیوادونه د ترهګرې پر ضد یو شریکه تګلاره ټاکلو ته وهڅوي. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله وی وی ډیو نیوز پېښور.
د بلوچستان په هرنۍ سیمه کې د ماری ګیس کبنې په موټر باندې به می چاودنه شوې ده او په ګاډي کې مزوران سوار وو چې په چاودنه کې یو تن مړ او 14 نور شاوخوا جوړل شوې. د پوره تفصیل لپاره د ډیوه خبريال حفیظ شیرانی صاحب د وخت مسره ملګری دغه تر کله کو شیرانی صاحب ستړي مشي. شیرانی صاحب په خیر راغلی. مننه شیرانی صاحب که دغه پیخي تفصیل را ترا کوي چې ورسته حال یې څه دی؟
بلې د هرنای د چارواکو په وینا نن د بلوچستان په پښتنا سیمه هرنای کې یو چاودنه شوی ده چې د چارواکو په وینا په دا چاودنه کې 14 تنه ټپیان شوی دي او یو تن وژل شوی دی. د دوی په خبره چې دا چاودنه هغه مهال شوی چې کله هلته د ماړی پټرولیم چې کومه یو پرایویټ کمپنۍ ده دا غوی کارمندان هلته سروې کوله چې د سړک غاړې ته شخصوی چاودیدون کې توکي پور چاودلې دي او په نتیجه کې 14 کارمندان ټپیان شوی او یو هم وژل شوی دی. په ټپیانو کې د ځینو حالت شې دی هغه مرګونه شول کیږي او دا وخت د کوټي په سی ایم ایچ روغتون کې پر درملنه لاندې دي.
شیرانی صاحب په بلوچستان کې په دا ډول پیښو کې اضافه راغلی ده د دغه پیښې وروستو د خلکو خبرګون سو آیا د خلکو اوس مخکې چې بکه می پیخه کې دي خلک به ډیر احتجاج تر او تل خلکو بخپل خبرګون خو دو او یو د سوګ فضا به خورا شولا اوس د دې په خورو ست تاسو ګوري سخکاری پسیمه کې
مومن صاحب دغه کومه پیښه چې سوي ده دا د ماړی پټرولیم کمپنۍ چې ده دا د پاکستان د فوزی فاونډیشن تر نظارت لاندې کار کوي نو د دې او د اولس ترمنځ څه نږدې اړیکې نه وي کومه پیښه سوي ده په دې کې کوم کارمندان ته پیانسوي دي د ام د ماړی ګیس کمپنۍ او پټرولیم کمپنۍ ده د دې کارمندان دي او په داسې سیمه کې دغه پیښه سوي ده چې دا غرنې سیمه ده د هرنای او د دوکۍ منځنۍ سیمه ده نو هلته د خلکو غرنۍ سیمه ده نو هلته د خلکو اول خو ځلې انتظامیا چې کله مونږ دوی سره خبرې کولې هغه په دا تر ډیره وخت خبر نو په دا پیښه پولیس نو خبر لیویز نو خبر هغه ورستو په چې کله مونږ دوی سره اړیکې وکینو بیا دوی ول چې مونږ تفصيلات اخلو بیا به تاسو ته تفصیل درکو نو بیا زموږ ډي سي او نور چارواکو سره خبرې وسپي هغه د دې پیښې تایید کړی دی نو په دې پیښو اکثره کله چې په غرنیزو سیمو کې وسی یا خو خبرې جنه او یا بیا پوره تفصیل ورکول کی خو چې کوم د هغه ځای له سیاسي خلکو سره زموږ لدې پیش تاسو پر ټلیفون خبرې سوي دي د هغوی په وینا چې د هرنای سیمې ټوله د امنیت ځمواري له اف سی اسکرو سره د لزوال چلته کویلا په شاوخوا د دوی په وینا چې 2000 څخه تر 2500 ټنه د ورځې کویلاره راوځي له هرنای سیمې څخه نو د صوبې په معیشت کې او د سیمې په معیشت کې د پاکستان په معیشت کې د هرنای او د شاو پاسیمو ډیر زیاته مهم رول دی خو
د شرانی سي تاسو چې کوم ذکر وکړو چې د غزنه د کولاره وسته کیږي په ټنونو باندې په زرګونو ټنونو نو د داسې پیخې ورستو دغه کار بندیږي هغه ته کم زیان رسیږي دغه کار چې کم دینو پاغي باندې د دې کم اثر وی کنه
د داسې ځانګړي پیښې لکه دا چې د حکومتي چارواکو باندې وسی دا هم پر عسکرو باندې وسی بیا خو کار نه بندیږي خو کله چې په مخصوص سیمه کې د کولا کار پون کې کوم دی هغه یا غواکلسی یا هم ووجلسی یا پرغوی کوم تشدد وسی یا هلته احتجاجونه کیږي او هغه کوم ټیکداران چې دی یاد دي کده دیوی کتون کو تداول سي چې دا وخت اوس هم ویل کیږي چې د بلوچستان د زینو سیمو څخه د کولا لا او اتوش پاجو څخه تر نه پوری د کولی کارکون کی یا کارمندان چې کوم مزوران چې دی هغه اغواکلل سوی دی او دا هغه تر څه کوم چازي موارنه د خسي خوکل چې د داسي اغوا خبرې کی هغه بیا ویل کیږي چې د دې تر شاجنی وسلوال تنظیمونه ویا به تا خستون کی خلک دی او وسلوال دی د دغه ورک خلک چې دی یا واسي خلک چې دی په دې جنو تعلق د خیبر پښتونخوا له شانګلا سیمې څخه دی ترکمه ځا چې تاسو د خلکو د خفقان د ویری د احتجاج خبره وکړه نو خلک پر حکومت ډیر زیاته بیا په خاصه توګه پر اسکری دارو باندې زیاته نیوکی کوي چې د بلوچستان په مخصوص حالاتو کې روسه پورې نه هم حکومت او نه هم ادارې په پوره توګه په دې توانې دي چې یا هم و خلکو ته یا هم و ځان ته امنیت او تحفظ ورکړي او دوی په دا کې روسه ناکام شوی دي خو چې کله بیا حکومتي چارواکي یا هم اسکری چارواکي درسته یو د سوالونو جوابونه بیا نو بیا دوی وای چې په بلوچستان کې دلته د امن دشمنان د پاکستان د ملک دشمنان د معیشت دشمنان چې کم دي هغه دلته داسې خلک لري چې د پیسو په بدل باندې هغه د ترهګری وخواته د نامه وخواته اڅوي او د غوی لپاره د پیسو په بدل کې کار کوي په بلوچستان کې په زیاتره سیمو کې په خاصه په بلوچو سیمو کې البته بلابل بلوچ وسلواله نه قانونه ګرځول سي تنظیمونه کې هغه په زیاتره وسلوالو پیښو کې چې د غوځي مواریمنې بیا کله پښتني سیمو خبرو کوهلته بیا د مذهبي توندرو وډالي په خاصه توګه تحریک طالبان پاکستان تحریک جهاد پاکستان داعش یا هم داسې نور مذهبي توندرو وډالي چې دی هغه وخت نا وخت د داسې چاودنو یا د وسلوالو بریدونو زپاره
ډیره مننه شرانی سپتاسي
تاسو د کتون کو مننه
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه تغواګي د بخنه نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان نوی ټاکل شوی حکومت ته د بشري حقوقو منشور یا هیومن رائټس چارټر وړاندې کړی دی چې پکې د بیان ازادي د کډوالو حقوقونه او پوزي عدالتونو کې روان مقدمو ترڅنګ د بشري حقوقو سره تړلې لس نقطې په ګوته کړې شوې او د پاکستان نوی غوښتنه کړې ده چې د دې حواري ته د لومړیتوب ورکړي د پاکستان حکومت د امنیسټي انټرنیشنل منشور ته لا هم کوم غبرګون نه دی خوډلې. نور حال د ډیو خبريال ارشد مومن تاسو ته د پیښور وړاندې کوي.
امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې په پوزي عدالتونو کې د عامو خلکو مقدمه دي ختم کړي شي. په دې کې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک ذکر شوی چې پوزي عدالت ورته د 14 کالو سزا اورولې ده. د ادریس خټک لور تالیا خټک وای د پلار مقدمه په پوزي عدالت کې په شفافه توګه نه ده چلول شوی.
پاپا مشه ټول چې موږ پاکستان ډیر خوښ ته کوم چې د پاکستان کې د جسټس نه دی ملاو شوی. موږ څومره کال اوس صرف انتظار کې تیر کړ. موږ ته صرف سو ایویډنس نه سو پروف نه موږ یو اپیل نه چې دا اورل کېږي. موږ ته پزې نه چې موږ څو بوله نه پستا.
د خیبر پختونخوا د نو خارزلې سره تعلق لرونکو د بشري حقوقو پال ادریس خټک د کال 2019 د نومبر په 14 د اسلام آباد نه دراتک په وخت د موټر وې د صوبې انټرچینج سره نږدې نامعلوم کسانو د نیول وروسته ځان سره بوتل او بیا د اتو میاشتو پورې لادرکو. په دغه روان په پخور های کورټ کې د مقدمه چلیدو په نړیواله کچه د هغه د خوشی کولو د غوښتنې زور نیول وروسته د دپا وزارت عدالت ته ویلو چې ادریس خټک د پوز په ولقه کې دی. د پاکستان حکومت د امنیسټي انټرنیشنل منشور ته لا هم کوم خبرګون نه دی خوده. په پاکستان کې پوزي عدالتونو کې د عامو وګړو د مقدمو د اوریدنې اختیار په آرمی پبلک سکول د بریډ پاس جوړ شوی د نېشنل اکشن پلان برخه و. په کوم کې چې به د ترګری سره تړلې مقدمو اوریدنه کېده خو وکیلان وایي ګنشمیر داسې مقدمه په پوزي عدالتونو کې روان دي د کوم چې د ترګری د پیښو سره په ښکاره سره تعلق نشته او هغه د سیاسي نویت مقدمه معلومیږي. د ادریس خټک په مقدمه کې وکیل طارق افغان وای ادریس خټک ته سزا اورول شوی او سی سزا خلاف اپیل کړي خو په پوزي عدالت کې به ورته د خپل موکل د صفای پوره موقه نه ورکړل کېده.
د سیویلین ټرایل په ملټری کورټ کې نشي کېده. په ملټری کورټس کې به صرف د ملټری د خلکو ټرایل کیږي او خاص کر بیا د افیشل سیکرټ اعلان دی بس صرف د ملټری د افیشلز دغه کیږي ټرایلز کیږي. نو موږ ځکه دا وایو چې دا غیر آئینی غیر قانوني او غیر انساني دي چې په دې کې کتا سو د سزاګانو ریشو ګورې نو هغه نن مې اشاریه نن مې پیصد دا چې هغه انساني عقل اړومنی نه.
امنیسټي انټرنیشنل خپل منشور کې ویلي پوزي عدالتونه په کال 2015 او 2016 کې د دوو کالو د پاره د عین یوشتم او درشتم ترمیم د لارې پر ځای کړی شوی خو په کال 2019 کې د دغه موده ختمېدو باوجود هم د عدالتونو د عامو خلکو مقدمو کې خپل عملداري جاری ساتلې ده. ارشد مومن وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اورنګزیب ویلی دی چې پاکستان د نړیواله مالیاتی ادارې IMF څخه لګ تر لګه د دریو کالو د پور نوی پروګرام تر لاسه کولو ته اړتیا لري. د پاکستان حکومت لا نه دواځي کړي چې د IMF څخه به د اوږد مهاله پروګرام لاندې څومره قرض اخلي خو امریکایي خبری ادارې بلومبرګ د پروري میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو چې پاکستان د IMF سره د شپږ ارب ډالر قرض تر لاسه کولو منصوبه لري. نور تفصیل د اسلام آباد نه د لیو خبريال ارشد حسین تاسو ته وړاندې کوي.
کراچی کې د سٹاک ایکسچینج د لوري را جوړ شوی یوې دستوري تخپل وینا کې پرون د جمعې پرز د خزانه مرکزی وزیر ویلي چې د پاکستان پلاوی به د ایم ایف او نړیوال بانک سره د مذاکرات لپاره په 14 او 15 اپریل واشنگتن تزي او هلته به د پور د نوي پروګرام په سرنګوالي خبرې کوي. محمد اورنګزیب ویلي د ایم ایف شرطونه د ملک لپاره غوره دي او دا به هغه وخت د پور روسته پروګرام شي چې موږ سټرکچرل پالیسي خپلې کړو. نوموړي ویلي د نشکاره د پلان په اساس به خساره کې روانې ادارې شخصي څانګې ته ورکول شي او د پیایي نشکاري او د هوایی اډو آوټسورسینګ په خاص پړاو کې دي چې د جون تر میاشتې د پیایي نشکاري سرتا ورسول شي. په دې اړه سیړونکي شهریار بټ وایي
موږ له بعد تاوان سره مخ د سرکاري ادارو د نشکاري عمل نور تیزول وي. د پیایي شخصي څانګې ته د ورکولو کار په توندې سره روان دی. خو د سټیل مل د نشکاري په اړه معلومه نه ده چې حکومت دا هغه سره څه کوي او داسې د هوایی اډو د آوټسورس کولو عمل به هم ګړندي کول وي. سعودي عرب او نورو خلیجی هیوادونو چې په پاکستان کې د سرمایه کاری کوم لوزونه کړي وو د هغې په اړه حکومت لا تر اوسه کوم عملي ګام نه دی پورته کړی.
پاکستان دا وخت د ګرانې د روپۍ د ښکته غورځېدونکو قدر زر مبادلې د کمی بهرنو قرضو د درون بوج او د بیلابیلو خسارو سره مخ دی. اقتصاد پوهان وایي که پاکستان د ایم ایف سره یو بل اوږد مهاله قرض پروګرام کوي نو دې سره به د هیواد اقتصادي وده ورو او ګرانی به نور سیوا کیږي.
یہ بڑا ایک چیلنج ہوگا کہ گورنمنٹ مہنگائی کو کیسے کنٹرول.
دا به یو لوی چیلنج وی چې حکومت ګرانی څنګه قابو کوي. کومنګ ای ایم ایف تزو نو د انرژي او نورو شیانو قیمتونه به نور زیاتیږي او سبسیډیز به کمیږي او دې سره به د ګرانې د لا نور سیوا کېدو خطر وي. حکومت ته به بل یو لوی چیلنج د بارني مالی ضرورتونه د پوره کول وي. موږ ته به هر کال دیش ارب ډالر قرضې بیرته ورکول وي او تر جون 2024 پورې به 40 ارب ډالر قرضه ستنول وي او کچره آی ایم ایف سره نوې تړون نه کیږي نو دا پیسې به څنګه واپس کول وي. دا به هم یو غټ چیلنج وي.
د خزانه وزارت په یو رپورت کې ویلي چې د پاکستان معاشي صورتحال خکېږي. د نړیوالو مالیاتي ادارو څخه فاینانسینګ به حل کیږي او دا چې د اپریل میاشت کې د ګرانې د کچې 21% پورې د پاتې کېدو امکان دی. د مالی چارو ماهرین وایي که د ایم ایف سره د قرض د سلی رښتم پروګرام په کولو د پاکستان د اقتصاد سټرکچر ستونزه ختمه نشوه نو د قرض 15% پروګرام کې به دا څنګه ختمه شي. وایي د حکومت آمدن کم او لګښتونه سیوا دی او کله چې حکومتي خرچي سیوا بینو د هغه اثرات تګرانه په شکل کې راخکاره کیږي.
هډ لاین انفلیشن 23-25% کې درته.
په پاکستان کې دا وخت هډ لاین انفلیشن د 23 او 25% ترمنځ دی او د خوراکي توکو د ګرانۍ کچا د 25% څخه زیاته ده او په دې ټول صورتحال کې د پاکستان اقتصاد د سود 22% شره او لوړې ګرانۍ لکبل راغونډيږي.
نېشنل اکاونټ کمیټه په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د روان مالی کال په دویمه سهمه کې د پاکستان خام ملکی پیداوار یا جی ڈی پی کې 1% معمولی اضافه شوه ده چې لوی علت په صنعتي څانګه کې د ودې ښکته کچا ښودل شوه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د نړیوال بانک لخوا د افغانستان شخصي یا پرایویټ سېکټر په برخه کې شوې سروې کې ویل شوې دي چې په هواد کې سوداګریز فعالیتونه اوس هم د سختو بانکي او مالی محدودیتونو او د اخستونکو د طلب لکه مخسر مخ دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د خصوصي سېکټر فعالیتونه متاثره کېدل د هواد ټول اقتصاد ته ضربه رسوي. باید د دې په پرمختګ او فعالیت سیوا کولو د پاره چټک ګامونه واخیستل شي. نور تفصیل د پیښور نه لډي و خبريال عبدالرزاق په خپل راپور کې تاسوای.
د افغانستان د خصوصي یا پرایویټ سېکټر په اړه د نړیوال بانک تازه رپورت وایي چې د هیواد خصوصي سېکټر اوس هم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د پام وړ چیلنجونو سره مخ دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي دا برخه د افغانستان په معاشي نظام کې ډیر مهم کردار لوبي او کچري د خصوصي سېکټر ستونزې حل نکړې شوې نو د هیواد اقتصاد به نور هم اغیزمن شي.
خلق ته کاروبارونه ایجادېږي، همدارنګه دولت ته ټیکسونه جمع کېږي، او همدارنګه د نوي سرمایه ګذاري لپاره لا زمینه برابرېږي. او بل هغه بو چې دولت نشي کولای چې ځان ته ځان باندې ترسره کړي، په غاړه باندې واخلي، خصوصي طور سره مرسته کوي. که چېرته د خصوصي سکتور ستونزې حل نه شي، نو لرې نه ده چې دغه څومره سرمایه ګذاري چې اوس شوې ده دا به هم آهسته آهسته کمه شي.
دغه سروې چې د نړیوال بینک د خصوصي سېکټر چټک سروې بللې شي، پکې ویل شوی چې افغان سوداګر د هواد اقتصادي وضعیت د مستقبل په اړه اندېښمن دي. د سروې تر مخه په افغانستان کې سوداګري اوس هم د سختو بینکي او مالی محدودیتونو او د مصرف کوونکو د تقاضي د کمښت سره مخ ده. د ښځو سره تړلي روزګارونو په حق له په سروې کې ویل شوی چې په دې برخه کې 8% سوداګري په موقتی یا دایمي توګه بند شوی دي. د خزو د حقونو فعالانی وای د میرمنو په کار او تعلیم لګولې شوی بندیزونه هغه عوامل دي چې کارکونکو زیات تر خزو په کورونو ناشتي دي او په اقتصاد کې وندا نه لري.
پیش د دونات بندیزونه ولګي تقریبا 30% 50% خزي په روزګار وې سره هیوا تم ګټو او د خپل فامیل سره هم کومک کړي. اقتصاد به خو دی به ما هم هاش دلودو اوس چې دا فعالیتونه بند شوی دي یا ځنډیدلې دي، نو دا خو ډیره لویه ضربه ده د موږ هیوا د اقتصاد لپاره، د موږ هیوا د تعلیم او تربیه لپاره.
د اقتصادي چارو پوهان وای کسه هم د طالبانو د حکومت لخوا د خصوصي سېکټر زینو کپنو سره پرستو کې د 3 میلیارډ افغانو په لګښت نوي قراردادونه لاسلیک شوی، خو د دې سېکټر د پرمختګ د پاره به نور اړوند ګامونه هم اغستلی.
دولت ته پکار ده چې د خصوصي سېکټر او د پانګوالو د جذب د پاره لبیلو میکانیزمونو نه استفاده وکړي، او همدارنګه په خپل پالیسي کې سلنګاری وکړي، اسانتیاوي پکې راولي، همدارنګه په نورو برخو کې د سرمایه گذاري په برخه کې، پانګونې په برخه کې ګڼ شمېر سهولتونه ایجاد کړي، مالیات راکم کړي، او همدارنګه نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې د خصوصي سکتور د ودې په خاطر باندې دوی د افغان دولت سره همکاري وکړي.
په سروې کې دا هم ویل شوی چې ډېرې افغانان یا هیواد پرېږدي او یا د کار غیر رسمي بازار ته داخليږي. د نړیوال بانک موندنې ښایي چې د غوښتنو یا طلب په کچه کې کموالی د دې لامل شوی چې یو شمېر سوداګرو پانګونې کمې کړي او خپل کارکونکي له دندو لرې کړي، او د دغه اقدام له وجې د بیکاری کچه د 2020 اگست میاشتې راهسي نږدې دوه برابره شوې ده. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په چارو کې د پرمختیا لپاره شوې دوه اړخیزه خبرو باندې بیلابیل خبرګونونه مخې ته روان دي. په چمن کې د روان پرلت مشران وایي چې که ډرایورانو او مددګارو ته په شناختی کارډ او تذکره په خوانی طریقه د تګ را تګ اجازه ورکول کیږي، باید دوی ته هم دغه اسانتیا ورکړی شي. په چمن کې شاوخوا د 13 میاشتو راهسي آل پارټیز تاجر لغړی اتحاد احتجاجي پر لټ روان دی، او ځایي خلکو او کاروباریانو ته په شناختی کارډ او تذکره د تګ را تګ غوښتنه کوي. په دې اړه باندې د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي د چمن نور حال تاسوي.
په چمن کې د آل پارټیز تاجر لغړی اتحاد لخوا روان احتجاجي پر لټ ویان عبدالصادق اڅکزي و وی وی ډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی خبرو کې د سوداګرۍ چارو په مخ جوړ خندان لري کول باندې کوم هوکړې شوی دي، هغه ته دوی خوشبينه دي. خو چې د پاسپورت چارې بحال ساتلو لپاره د ډرایور او منشي ته پر شخصي کارت او تذکيري تګ ورتګ اجازه ورکول کېدای شي، باید ځای سوداګرو او خارکشان لپاره هم دغه سنتي ورکول شي.
زمړ سم 100 کیلومتر سکوير لاسي خلک زیو راځي رښتې بم خوش
خوشاله داس نه چې وزنې به تجار خوشاله کبایلی مشران به پاغه نرغه کی متاثرې مزدور کا شالم به متاثرې زموږ د افغانستان صرف منډیان کې زموږ ځوانان کار کوي هغه دې متاثرې مژ غواړو تجاران مزدوران چکن بیلنس ګورمنټ خپل منیجمنت پال وساتي پر دشتګردی په اړه کې څوک زموږ روټ استعمالې د دې خلاف سخت کاروای وسی
د پاکستان افغانستان د جوړان او منشانو تګ را تګ سنتي او کول کستایل کیږي خو د پاک افغان ګډ سوداګریزه خونی په خوانی مشر خانجان الکوزی او ازادي رادیو ته ویلي دي چې دواړو مملکتونو ترمن شوی دغه خبرو کې افغان سوداګرو ته هغه ترانزټي کانټینران چې د پاکستان کراچي بندر کې د پاکستان د بنزینو لاندې درول شوی دي او پکې د افغان سوداګرو په لکونو ډالر اموال لکه برقی الکترونیک شیان کاسمیټیک سامان او کپڑا موجود ده شاوخوا د 200 په تعداد کې دي واپس چابهار ایران بندر ته لیږل د افغانستان غوښتنه پاکستان نه ده منلې چې د خانجان الکوزی په خبره دغه خبرې بې پایله وشوي خو د پاکستان فیډرل چیمبر اف کامرس په خوانی مشر انجینیر داروخان اسکزی بیا دغه دوه اړخیزه خبرو کې شوې هوکړې د تجارت په مختیا لپاره ښه زیری وبولي او ویل
پاکستان د افغان ترانزیت لپاره خپل ځای ورکړي او په کې کنټینران ډیسټرب کیږي دا د مستقبل لپاره چې دی یو ډیر لوی ګام دی چې بیا به د کنټینرانو توقف چې دی د افغان تجارت لپاره نه وي پاکستان په بندر باندې د افغانستان کنټینران ولاړ دي یقینا دا د افغانستان د تجارانو ډیر لوی خساره ده پر دې باندې بيخي زیات ډیټنشن دي د دې به یو د لس پیسه د کوم ټیکس دی نیگیټیو لیست دی پر دې باندې به باسو شي
د پاکستان او افغانستان ترمن شوی دغه تازه هوکړه ته د پاکستان کلیرینګ ایجنټ سازمان غړي هم خوشبینه دي او وایي چې پاک افغان ترانزټ چارو په مخ کې جوړ خندل لري کولو باندې کومه موافقه وشوه چې پاکستان به د افغان ترانزټ پر کنټینر باندې لس پیسه د پروسیسینګ او سل پیسه د بینک ګارنټي لري کولو د لپاره به پر روان 15 سروزو کې اقدامات کوي د ترانزټ کنټینران د لپاره انشورنس کمپنی ضمانت قبلوي او د افغانستان د منځنی ایشیا لپاره د پاکستان پر ترانزټ یو سل پیسه د ضمانت د قبول اقدامات کوي دغه د دواړو مملکتونو تجارت د پرمختګ پاره مهم ټکی دی چې دواړه هیوادونه په خپل منځ کې پرموپک شي وي دي نعمت الله سرحدي وی او ډیوا ټي وی چمن
فلسطینیانو ته د مرستو رسولو لپاره د انصاف نړیوال عدالت لخوا په اسرائیل د غک کولو یو ورځ ورستو د اسرائیل وزیر اعظم حماس سره بیا خبرو ته دراتلو منځوري ورکړي د فلسطین د سور سره بيداری ویل دي چې په غزا کې امدادي سامانونو نه ډاکټر کونه د تیریدلو په وخت دزو او ټیل نه ټیل کې 15 فلسطینیان وژل شوي په غزا کې خلک د غهد سالي په لور روان دي او د دغه په اړه باندې زموږ همکار ارباب محمود علي نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوړندې دي
تر دې وخت پورې اسرائیل د انصاف د نړیوال عدالت په فیصله خپل عکس العمل نه دی څرګند کړی اسرائیل په قانوني توګه د عدالت په فیصله د عمل کولو پابند دی په هغه کې قائم د انصاف نړیوال عدالت په خپل فیصله کې د اسرائیل نه غوښتنه کړې چې بغیر د سلم لیټ نه په فوري توګه د خوراک او بو خشاک او صحی آلات په ګډون د بشري او نورو ضروري مرستو په موثره توګه د ورسولو د لپاره ګامونه پورته کړي عدالت اسرائیل ته د امر هم کړي چې خپل پوز دی منه کړي چې دوی په غزا کې د فلسطینیانو د حقونو سرغړونه ونه کړي عدالت ویلي د ضروري بشري مرستو ورلېګلو په لاره کې د خندانو رامخته کولو په شمول د لوی بشر وژنې د جرمونو د مخنیوي او سزا د لپاره د نړیوال کنوینشن لاندې د غزا فلسطینیانو ته د خپل حقونو په اړه تحفظ ترلاسه دی عدالت اسرائیل ته ویلي دي چې په یوه میاشت کې دننه دی د عدالت په حکم د عمل کولو رپورت هم جمع کړي د عدالت دا فیصله د سویلي افریقا په درخواست را مخته شوه چرته سویلي افریقا په اسرائیل په غزا کې د لوی بشر وژنې تور لګولې وو د غزا د نیول شوو سیمو لپاره د ملګرو ملتونو رپورتاج فرانسیسکا البانیز د مارچ په شپږویشتمه نیټه تور لګولې وو چې د اسرائیل پوز او حکومتي مشرانو ارادتن د جنگ او د تحفظ په اړه د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده د ملګرو ملتونو رپورتاج په اسرائیل د لوی بشر وژنې تور لګولې او ویلي وو چې څنګه نړیواله ټولنه اسرائیل سره د دې حساب کتاب کولو کې پاتې راغله اسرائیل دا رپورت رد کړي او په دې یې د اسرائیل مخالفه تور لګولې اسرائیل د لوی بشر وژنې تورونه پکله کردوي. اسرائیل وای حماس ملکی کسان د ډال په توګه کاروي او په دوی د بشري مرستو د غلا کولو تورونه هم لګوي. ملګری ملتونه وای په غزا کې بشري صورتحال ډېر کړکېچن دی او که پسندستي توګه دوی ته مرستې ونه رسول شي نو کېدلی شي د یو بشري ناورین سره مخ شي. د غزا فلسطینیانو د انصاف د نړیوال عدالت د فیصلې هرکلی کړی خو د دې په عمل کېدلو یې شکونه هم څرګند کړي.
دا حکم ډیر وروسته راغلی دی. دا جنگ خو له شپږو میاشتو راهیسې روان دی او د انصاف نړیوال عدالت اوس خبر سو چې دلته خلک د قحطۍ پر درشل ولاړ دي او امر یې جاری کړ. دا زموږ لپاره به هغه وخت څه معنا ولري کله چې په دې عمل شروع سي. څوک ستا چې دا عمل کړي په اسرائیل د دې د عمل کولو فشار واچوي زما نه دی خیال چې داسې څوک به وي.
ملګری ملتونه په اسرائیل د بشری مرستو ورلېګلو کې د خندانو رامخته کولو تورونه لګوي. د امریکې او د ځینو یورپي او عرب هیوادونو لخوا د جاسونو د لارې بشری مرستې غزا ته ورغورځول کیږي. امریکې غزا ته د سمندر د لارې د بشری مرستو کار هم چمتو کړی دی. په 1 اکتوبر په اسرائیل د حماس برید کې د اسرائیل په وینا تر 200 پورې کسان وژل شوي وو او د 200 نه زیات یرغمل کړی شوي وو. اسرائیل د دغه برید وروستو عملیاتو کې غزا ویجاړه کړې ده او د غزا د صحت د وزارت تر مخه د 2000 نه زیات فلسطینیان یې وجلی دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن راتلونکې اونۍ د فرانس او بلجیم د سفرونو منصوبه لري چې د یوکراین د پاره د روس په ضد او د اسرائیل لپاره د حماس په ضد د نږدې اتحادیانو ملاتړ ترلاسه کړي. نور تفصیل د وایس آف امریکا سینډی سین په راپور کې زموږ همکار بختور شاه تاسو ته وایي.
روس د شورو فورس د یوکرين په شمال غربي خار خارکیف باندې بمباري کړي. د کال 2022 راسي په یوکرين کې د روان جنگ په وخت د لومړی ځل د چیروس تغل ته هوایي بمباري کړي ده. په خارکیف کې په شبي دغه بریدونو کې یو ځای تن وجل شوی او شپاړس پکې نور جبل شوی دي او فلو یکا چې ودانه او تزيان هم اړولې. د امریکای خارجه وزارت اعلان کړي چې د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن راتلونکي اونۍ د یورپ په سفر ځي چې د یوکرين لپاره
سیکرټری بلینکن با د فرانس، پیرس او د بلجیم، برسلز او لیوین خارونو ته د اپریل د لومړۍ نیټې نه تر پنځمې نیټې سفر کوي چې د نیټو ائتلاف سره خپل ملګرتیا په ډاګه کړي او د نیټو سره ګډې همکارۍ زیاتولو او د نړیوال چیلنجونو مخنیوي وکړي. سیکرټری بلینکن با فرانس کې د صدر میکرون سره د یوکرین په ملاتړ خبرې کوي او د یو شمېر نورو کشالو سره سره به په غزا کې به په خرابېدونکو حالاتو هم د نوموړي سره غږیږي.
د فرانس صدر میکران تیرمیاش په دې ویلو سره ولانجه راپارولې وه چې ګنی روسته ماته ورکول ډیر مهم دي او د دې لپاره دی غربي ملکونه یوکرين ته د ځمکني پوزونو استولو خبره لپامنه غورځوي. یو داسې وړاندیز چې امریکا او جرمني سمدستي رد کړی وو. یو څېړونکي وایس آف امریکا ته ویلي دا هغه په خیال میکران هم کېدای شي لکه د امریکې په شان داسې ویلي وو چې ټولې لارې په پام کې نیول پکار دي او دا مطلب یې نه وو چې ګنی یوکرين تدې په نږدې وختونو کې فوزونه واستول شي.
زما په خیال موږ د اوکراین د جنگ د لاسه په سختو حالاتو کې یو او دا د خرابېدو او خطرو نوی نوی چیلنجونه مخې ته راوړي. فرانس او امریکا د اوکراین په ملاتړ کې تر ټولو وړاندې دي نو ځکه موږ ته پکار ده چې په یو وخت لیو. خو زما په خیال د صدر میکرون سره دغه ملاقات کې به د دې خبرې وضاحت وشي.
په عین حال کې بلینکن په یو داسې وخت کې د یورپ سفر کوي چې د امریکا لخوا د ترهګر ګرځول شوی ډلې حماس په ضد د اسرائیل لخوا په روان جنگ کې د فلسطینی وګړو په مشکلاتو په یورپ او د نړۍ په نورو برخو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. یو بل څېړونکي وایس آف امریکا ته ویلي بلینکن ته به په برسلز او پیرس کې د اتحادیانو خبرې اورېدل، هغوی ته باور ورکول او د اسرائیل د ځان د دفاع ملاتړ جاري ساتلو خبره یو پیچلې
It's going to have to articulate strong support for Israel. I think Biden has been
Mushta pura patada chi kateri hawai rishta ham das gushtal chi mush pakhulu kurun ki patasu no wali bae parana uras smush pasharunu aw kalu bambari kawale sa waqt chi mush pachi paskulun ki wo
د بلینکن او د هغه د همسیالانو ترمنځ به د خبرو اترو بل موضوع د داعش ډلې لخوا نړۍ ته ورپیښ د ترګری خطرې وی چا چې تیر هفته په ماسکو کې په یو کنسرت د بریدونو ذمہواری اخیسته و. امریکا د روس دغه تور یو پروپاګاندا بللې و چې ګنی په دغه بریدونو کې یوکرين لاس لرلو. د وی او وی سانډي سند لپاره بختور شاه وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو لکبل په پیخو کې د خزو مشومانو په ګډون وو کسان مړ شوی او نه جوړل دي. د سختو بارانونو او غلې لوجه د غنمو فصل ته اهم نقصان رسیدلی او کروندګر وایي چې د بی وخت بارانونو لوجه د تیر کال په سیر امکان دی چې سخت کال هم غنم تش پاتې شي او دوی د تاوانونو سره مخ شي. پوهان وایي چې د موسمي بدلون لوجه په وخت بارانونه نکیږي او خای روان کال د غنمو د پیداواری هدف چې کم ټاکل شوی هغه پوره نشي او پاکستان ته بیا د بهر نه غنم اخستل وی چې ورسره به د زره مبادله په ذخیره هم فشار سیوا کیږي. د ډیوه خبريال ریاض حسین نور تفصیل داسې توای
بیا
شپېته کلن تعویز ګل د باران وروستو د غنمو فصل کتول راغلی او د خپل وریونو سره په ګډه د غنمو د فصل نه اوبه بهر اوباسي. دی وایي لکونه روپیې په فصل لګولي خو د بارانونو له وجې د غنمو فصل ته نقصان رسیدلی او اندېښمن دی چې دغه تاوانونه به یې پوره نشي.
تخمونه تاسو په فصل تخمونه په دې قیامت کې څنګه تخمونه ګرانو کړه خډې پی خاور کم اتر رسیدلې ده دیا لسوال روپے بوجھے خاورا دا دو پیسہ منگ دات والے دو رکھا ہو رہا وا چوئے دا خم دا بھی منی لی دی وہ کہنا ہم خود منگ دے بد دی بس اس دا مسالہ پی اس دا منگ لاکھ پلے پیسے نہ کہ وہ سب
د پاکستان د خوراک وزارت روان مالی کال 2023 او سلیریش د پاره د غنمو د پیداوار هدف 2.2 میلیونه ټنه مقرر کړي. تیر کال د غنمو د پیداوار هدف 38 میلیونه ټنه هم نو پوره شوه. اقتصادي پوهان وایي په نړیواله کچا د موسمي بدلون لوجه په وخت بارانونه نکېږي. پوهان وایي د بی وخت بارانونو لوجه امکان لري په پیداوار منفي اغیز وشي.
د کرلو په ټیم کې ونی شي زمو زرګونه سي ونی شي او چې کله دې ټایم کې دا اوس د ګولونو ټایم دی بے وخت باران نو شي څنګه تاسو وې پرون ګلېم شوه دا ټول فصلونه د غنمو ګرځېدلې دي. نو دا د ګولونو ټایم دی د دانې ټایم دی ګولونه چې ټول خراب شي. نو چې ګولونه خراب شو نو پیداوار باندې با لازمی اثر ګرځي اب کمیږي.
سرکاری شمیری خایی روان مالیکال پا دوی مسی ماهی که مجموعی 1% پر مختیا شوی چی پکی تر طول زیادا دا زراد پسانگا که 15% زیادا دا او حکومت دولری روان کال دا پسلونو پیداوار زیاد دی. اقتصادی پوهان وایی که دا غنمو دا پیداوار حدب کم شی نو بیا با پاکستان غنم دا بحر حوادونو سخا درامت کوی
چی کم یو سیز هم مونگ دا بحر نراغوارو نو آغی دا پارا مونگا تا دا فارن اکسچینج ضرورت وی او کم زمون فارن اکسچینج ریزرو دی پا آغی باندی پریشر گزاری او آغا کمی زکر چی زمونگا کم گیپ چی دی آغا دا ایکسپورٹ او دا امپورٹ ترمنز چی کم دی یا دا کمونگا ریسیلز چی و زمونگ پیمنٹس چی دا آغی پا منز که دا گیپ چی دی نو آغا بسی واکی گی نو پریشر با غرزی گی.
د خوراک وزارت وایي د پاکستان مجموعي د غنمو ضرورت 1.5 میلیونه ټنه نه زیات دي او روان کال د پنجاب صوبې د لپاره 2.5 میلیونه ټنه د سند صوبې د لپاره 3 میلیونه ټنه د خیبر پښتونخوا د لپاره 1.4 او بلوچستان صوبې د لپاره پیداواری هدف 1.3 میلیونه ټنه مقرره کړی شوی. د موسم محکمې د راتلونکو ګل دورو ته پورې د زول باران او غلې امکان سرګند کړي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه ته غوږی یی. د ونو بوټو کرل صدقه جاریه هم ده او د انساني ژوند خ ساتلو لپاره د وخت ضرورت هم ده. په خیبر پختونخوا کې د زیاتو ونو کرلو په لور یو بل ګام د پېښور فارست انسټیټیوټ کې د فصلی ونو کرلو پرانسته ده. په دیړه باندې ګورو د ملک وقاص راپور.
د موسمی بدلون سره د مقابله لپاره د زیاتونو کرل د وخت تر ټولو مهمه اړتیا ده. په همدې شهر سره نن د پیښور په فارست انسټیټیوټ کې د پسرلنی ونو کرلو د لړۍ پرانسته وشو.
د میگا اکټیویټی موږ دلته فارست انسټیټیوټ کې ځکه وکړه چې فارست ډپارټمنټ سره زموږ یو ایم او یو ساين شوی ده او هغه موږ له فری اف کاسټ چې کوم دی نو پلانټ سره کړی دي د پوره کے پی کې. نو موږ هغه پلانټس چې کوم دی د یونیسیف په مالی او تکنیکی تعاون سره چې کوم دی نو د ماشومانو په ذریعہ هغه موږ پلانټیشن کړی دی.
د کارخانو او نوې ودانو د جوړولو له امله د ځنګلاتو بې درېغه پرې کول چاپېریال ککړ کړی. نو د نوې نسل د پوهاوي او د ونو بوټو د شمیر د زیاتولو لپاره له ډېرې مودې راسې نوې بوټي نالېږي.
هم یې پلانټیشن کمپین تقریبا پانچ سال سے پچھلے پانچ سال سے کر رہے ہیں اور ہم نے
مونږ د بوټو کرلو دغه کمپین له تیرو پنځو کالو راسې کوو او تر اوسه مو 15.2 ملیونه بوټي نال کړی دي. بوټي کرل زموږ ملي او دینی دنده ده که هر ماشوم یو و نوکری نو زمون په هواد کې بعد زنګل وحل کم شي او هواد به پرمختګ وکړي.
په خیبر پختونخوا کې د زنګلونو رغبه ډیره کمه ده او د دې زیاتولو لپاره د زنګلاتو محکمې او نړیوالې فلاحي ادارو په مرسته د بوټو کرلو مهم دوامدار دی.
دی 15 پوینت سمثینګ دی او وچ نیډز ټو امپروو دا بمونګا ان شاء الله د ماشومانو کې چې کوم اویرنس راولو او د دې په ذریعہ باندې ماشومان او پیرنټس زموږ کمیټې دی پی ټی سیز دغه په ذریعہ موږ کمیټې پیرنټس ټیچر کمیټې هم موبیلایز کړی دي. نو دا به ان شاء الله موږ رسو چیرې دا موږ کم سے کم 30-40% رغبه ته ورسو.
کارپوهان وایي چې د ځنګلونو وهل د موسمیاتی بدلون سبب جوړیږي. د خاریې ترقی او آبادۍ پنوم د ونو او شینکې وهل تودوخه سیوا کوي او هوا او اوبه خچنوي چې انساني ژوند ته خطر پېښوي. پوهان وایي د دې مخنیوي د نوو ونو په کرلو سره کیدی شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا پدې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه دسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سندري هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه.
په متحده عرب اماراتو کې ځنې پښتانه ځوانان د آنلاین کاروبار نه ډیره ګټه ترلاسه کوي او یو شمیر خلک هم یې په روزګار کړی دي. دا کاروبار څنګه کیږي او عام مسافر ترنه څنګه ګټه ترلاسه کولی شي د ډیو خبريال عرفان بهادر په دغه باندې یو راپور تاسو لپاره تیار کړی.
د متحده عرب اماراتو په دې ګودام کې د پېښور یو ځوان د آنلاین خرڅ لپاره سامان را جمع کړی. د خپل کاروبار په اړه ویو ویډیو ته ویلي په کال 2014 کې دلته کار شروع کړی او د راتګ نه مخکې دا کار پېښور کې کولو خو د تاوان سره مخ کېدو نو د عرب اماراتو مخه وکړه او اوس یې په یو شمېر هیوادونو کې دغه شان ګودامونه دي.
الحمدللہ زما زیاد چی کم فوکس دے پم دی خپل فیلڈ باندھے رہے او اس میں چی دا کم نو سٹرکچر شروع کرے ریسیل یو ای پنم باندھے دا دی کی زما زیاد فوکس دا رہے چی ز پختانہ ایجوکیٹ کم او پختانو تا دا بزنس سٹرکچر دا سی جوڑ کم چی اوی پا پاکستان کی ناستی خو بزنس دل تکے اوی پا پاکستان کی ناستی خود اوی روزگار روان دل تکے.
دا آن لائن کار پڑت بھی ویلی یو سٹوڈیو کے دا سامان خرچ تپارا ویڈیو کا نے جوڑوی اگر بیا رسنے والا ورکوی نو گاک ورتا الت نہ ملوے گی اور چکل گاک اڈر ور کی نو تفصیل دوی گودام تا مخکی کی بیا ورل سامان لے کے لکھے گی.
مادرے کا لو فن او منگا دے سٹوڈیو کے پکچر بس ویڈیو جوڑو ٹک ٹاک تپارا اگر بیا منگا فیس بک لور کو ٹک ٹاک لور کو او ویب سائٹ باندھے ناغه بیا کسٹمر دا اینه راځي نو بیا موږ آنلاین ډیلیوري
دا آنلاین کاروبار کوونکو په وینا د سامان اغستل په وخت مارکیټ ګوري چې ور سره تړلې کا کوم چیان اغستل غوړه غني یبل کاروبار کون کی وی او ویڈ وت ویلی پختانو مسافر پاسانا دلتا اضافی کار کولی شی
بس کم عمر گرو تو نہیں پتا او تو منگ داو چی ای کامرس دس یو فیلڈ ڈے چی دا تا ستا سر یو لیپ ٹاپ یا یو موبائل فون ہی بس دغه موبائل فون داستا ہم دکان ہم دے دغا موبائل فون داستا ٹول چی کم دے نو دکان دی دے داستا ہر سر دغه نتا ستا سر چی انٹرنیٹ پے کی جی دغه نتا بیا خپل ای کامرس سٹور چلاولے شی او دغه نتا خپل بزنس تا خپل یو بزنس سٹارٹ شی
دا ایسا ہم پوینا دا مخ کی پا برتلا اس دے کار کے دا پختنوش میرا زیادہ شوی اور دا مارکیٹنگ طریقے ہم سیوا شوی
پروڈکٹ سورسنگ ہو کا مثال پتور یو سوک پا سمال لیول بانے کار کئی نو سمال لیول کے دا دے چے اگوی دلتا دا یو ای پا لوکل مارکیٹ کیم ہول سیلر سشتا دی آغین چیکن سورتے پروڈکٹ خستے شی آغین علاوہ چیکن دے دلتا زمون پشانتے ڈراپ شپنگ ویب سائٹس دی مونگ خلقو تا دا خپل پروڈکٹ پروائیڈ کرو
دے آن لائن کاروبار کون کو پوینا دا سے ترتیب جوڑول واری کہ خلقو تا زمین برابر کری دا خپل زی مارکیٹ سامان پا آن لائن پان خرس کری پارا میں مارات کے دا غٹ مالون لہوا ہم دا سے سودا گری زیادہ شوے دا نو کرو سر سرا دوی سوائی گا ٹکول گواری نو پا آن لائن پڑا دوی سامان نا ہم خرسولی شی عرفان بہدر وائس آف امریکہ ڈیوا یو اے
پزرگونو خلک هر کال د پسرلی موسم کې سواد کې د خلګانو لیدو د پاره ورزی او په پسرلی لپاره دو سره سم د سواد هر اړخته رنگارنګ ګلونه غوړیږي او هر خواته خوشبوګانې وي د دې خبر یال فیاض ظفر د دې تفصیل تاسو ته وایي
د سواد ټول موسمونه خایسته وي ګرمۍ کې دل تخلق د یخ موسم د پاره راځي پاجمن کې وور کې ټولا خزان کې د زړو پانو او بس پر کې د سواد خایسته ګلونو کې ټولا خلق سواد ته دراتک د پاره بے صبر وي
د پسرلی په وخت کې د قدرت شان دی چې دلته کې زمکه ګټي ونی بوټي د غرونه دا داسې شي چې دلته کې د خندا د خوشحالۍ هغه صادر خور شي ګلونه راشي بلکې انسان هم داسې په جذباتو کې چیره هغه کې چا سره هم ملاویږي یو قدرتي امر دی ډېر خوند کوي ډېر زبردست د خلکو دغه اظهار د خلکو خبرې ټولې د مینې محبت او د امنې د ترقۍ دلته کې ډېر خلک مسې ډېرو ډېرو ځایونو راځي
سواد ته د میوو کور ویلی شي او د زراعتو د مخیمې چارواکي وایي چې سواد کې د میوو په فصل کې 80% شلتالان 15% خوبانی او 15% الوجی کیږي او د سپرلی په موسم کې چې شلتالان خپل رنگارنګ ګلونه او الوجی او خوبانی سپین ګلونه اوس پړي نو د کزلو سره خلکو ته سکون ملويږي
دا سپرلی خو ډېر ښکلی موسم دی زم لکه بهار وایم ګټه لکه چې دا موسم شون دی ته د ډېر لیر دینه کسان ناځي ټول سیلانه راځي او په دې موسم ته هر سړی اسه کوي چې هرون دې موسم نه لړ شو کاغه مسافر دي کاغه د هر دین راځي خو دې موسم نه ځان رسېږي جی. او دا ډېر خپل موسم دی
د سواد په زیاتو سیمو کې د شلترانو خوبانو او الوچی بوټی دي او د سپرلی په موسم کې سواد د ذکري لکه چا چې پرې د ګلونو صادر اچولی وي د سواد په ټولو سړکونو چې څوک سفر کوي نو هر اړخ ته ورته ګلونو ښکاري د ګلونو خوشبو په انسان کې د ژوند نوې او تازه جذبې پیدا کوي فیاض ظفر وائس آف امریکا دیوا سواد
قدر من اردن کو د ډیو ټی وی پروگرام د چکم یو ساته خبري خبرونه د هم پدې ځکه پاتې راسیږي د خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخ باندې زموږ سره همکاري کول پروډوسر بختور شاه او انجینیر وو جیمز د هغې مننه کوم چې د خبرونه په تفصیل سره تاسو ته وړاندې کړه قدر من اردن کو د ریوه ټی وی دا خبرونه د ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه پروګرامونه راپورونه مرکې تاسو د ریوه په پانه ویو ویډیو ریډیو ډاٹ کام باندې څلوري ساته کته شي زمنګ همکاران هڅه کوي چې دغه معلومات تاسو لپاره وخت په وخت باندې تازه وساتي مختلف موضوعګان عقیده نړۍ د سیمې او د تاسو خپل چې کوم ذاتی شخصي داسې ډېری خبرې او ډېری موضوعګانې وي چې په هغه بحث کول د سیړنکارو نظر اخستل او په دغه باندې تازه معلومات تاسو سره شریکول دغه زمونږ همکارانو کار وي هغه دغه معلومات تاسو لپاره په پانه باندې په ټي وي باندې په ریډیو باندې په ټول نه زره سانه باندې وخت وخت تازه ساتي نو دغه اوریدل یادول قتل او لوستل مهیروي زاش په کوم تاسو نه خپل اجازه خښ پاول لري د لافمات